السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 11 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبری سات کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو رپورټونه لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستړمه شه لومبي د دې وخت مهم خبرونه د قبایلي سیمو د عیني حیثیت په اړه د خصوصي کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې چې د اصلاحاتو لپاره به د قبایلي سیمې د مشرانو او سپین روبو سره ملاقاتونه کوي. د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر نن پر اول پنډه کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلې دي، او روسیا، امریکا او ملګري ملتونه نن په جنیوا کې د شام د بحران په اړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو د عیني حیثیت په اړه د خصوصي کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې چې د اصلاحاتو لپاره به د قبایلي سیمې د مشرانو سپین روبو سره ملاقاتونه کوي. د کمیټې غونډه د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې وشوه، چې پکې د کمیټې د غړو سربیره د قبایلي سیمو څخه د پارلمان غړو هم ګډون وکړو. د قبایلي سیمې خیبر جنسینه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د کمیټې د پریکړې په اړه وویل.
دا فیصله پکې هم وشوه چې د هر ایجنسی نه هر مکت فکر خلق برازی او د اغوس را به دا کمیټی ملاویږي، او د هغې ایجنسی پارلیمنټیرین به پکې موجود وي. د هغو په موجودګۍ کې د هغو په مخامخ باندې به هغه اوري، بیا به د هغې نه بعد موږ او کمیټی یو ځای په کنسنسس باندې فیصله کوو.
د قبایلی سیمې د پارلمان غړي وایي د جنوري میاشتې تر پایه به کمیټي خپل سپارښتنې وزیر اعظم ته وړاندې کړي. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظور کړ دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیری مجازاتو ترمیمي بل نومیږي. دا منظور شوی بل تر مخه به اوس د وو پر ځای لس کلن کس ماشوم بلل کیږي، او که ورباندې جنسي تیری وشي نو عامل ته تر عمر قید پورې سزا اورول کیدی شي. دا ترمیمي مسوده به سینټ ته وړاندې کیږي، کوم منظور شي نو د ولسمشر له لاسلیک سره به د یو قانون شکل واخلي. د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر انټونی بلنکن په راولپنډی کې د پاکستان له پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلې دي. د پاکستان د فوز د اماډیکو دفتر آی ایس پی آر تیر مخام په یو بیان کې ویلي په پورنۍ دیدنه کې د افغانستان جوړ جاړي بهیر پر زر بیا پیلولو موافقه وشوه چې په دغه هیواد کې د تلپاتې سولې لار هواره شي. بیان زیاتوي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچرډ اولسن هم په دې غونډه کې موجود وو. د پاکستان حکومت وایي د اتوار د ورځې نه بعد د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس پایپ لاین پر پروژه کار پیل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن سهار ویلي د ټاپي په نوم د دې پروژې پر عملي کولو به لس ارب ډالره خرڅ راځي. د پایپ لاین به 1015 کیلومتر اوږد وي، او له ترکمنستان به هر کال 3.3 ارب مکب میټر ګیس جنوبي ایشیا ته ورکوي. ټاکل شوی چې دا پروژه به په کال 2018 کې پوره شي. د ننګرهار د والی وین عطا الله خوګیانی ویلی دی چې په ننګرهار کې ځانمرګي برید 15 تنه وجلی دي. نوموړی زیاتوي بیګا شپه 10 بجې د ملي امنیت کارمندانو د ډورنټې په چیک پوسټ 9 تنه بهرني وګړي چې په روسي ژبه خبرې کولې نیولي، خو کله چې د ملي امنیت کارمندانو ریاست ته انتقالول په لاره کې نارینه له ښځو او ماشومانو بیل کړي وو چې د ملي امنیت ریاست سره نږدې په موټر کې ښځې ځان ته چودنه ورکړه. ورسره درې ماشومان او یو تن د ملي امنیت کارمن وجل شوی دي. خوګیانی وایي چې پاتې 15 تنه په ملي امنیت ریاست کې تر پوښتنو لاندې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر مخام په کابل کې یو امنیتي غونډې ته ویلي تر ځن وروستو یې د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا منلې ده.
د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابی صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلي نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپل خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله.
رحمت الله نبیل پتر استعفا مخکې د چهارشنبې یا شروع په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه پر افغان حکومت انتقاد کړی او لیکلی وو چې پاکستان د طالبانو اصلي دوست او ملاتړی هیواد دی. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد پنځه کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل د پاره راتلونکي میاشت له حکومت سره خبرو ته رضا شوې دي. د سعودي کانفرنس مشر نن ویلي د سعودي عربستان په مرسته په دوه ورځنیو خبرو کې اپوزیشن استازي سلا شو چې د راتلونکي میاشت له پیله به د ولسمشر بشر الاسد له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په دوی کې د اسد رژیم زغم وړ د دمشق له سیکولر سیاستوالانو نیولې تر سخت دریزه اسلام پاله یغانو پورې له سلو څخه زیات استازي شامل دي. روسیا، امریکا او ملګري ملتونو نن په جنیوا کې د شام د بحران په اړه خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گینادی گاتیلوف وایي هیواد به په شام کې د ترهګرۍ ضد ګډو هڅو پیاوړي کولو لپاره خپله نظریه وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې سیال سرګی لاوروف نننۍ غونډې ته د ورتګ پلان نه لري. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. نوموړي تیر مخام خبریالانو ته ویلي حاضر ساعت له عراق د سرتیرو ایستلو سوال هم نه پیدا کیږي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت وکړې چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د ترکیې او عراق کړکیچ کمولو په موخه له ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په عراق کې پر روانو حالاتو خبرې کړې دي او ټینګار یې کړی چې په داسې طریقه د وروستیو ترنګلتیاو کرارول مهم دي چې د عراق خپلواکۍ درناوی هم وشي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد له هڅو سره پوره همغږي هم وي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال ریاض موسی خیل وړاندې کوي.
د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه شپږ پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپیه 50 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.6 روپیه او 1.6 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 1.15 روپیه 40 پیسې او 1.15 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 10 پیسې او په 30 روپیه 10 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 50 پیسې او په 30 روپے لستیا پیسے. یو افغانے پہ یو روپے یو شپیت پیسے او یو روپے درے شپیت پیسے. او ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے 208 اغستی کی گی او 215 خرسی گی. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخه کمه درجه منفی 11 او لوړه 9 درجه. پیښور او بنو کې یو او 13 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. او د کرنسو به او د موسم معلومات ریاض موسی خیل اوریدو په خبرونه کې به واوري. تیر ورځ د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په غرض جوړې شوې د خصوصي کمیټه غونډه شوې. د غونډې ګډونوال سوای
حکومت د هر ایجنسې نه 1500 کسان مشران د غوړي درې ورځې کانفرنس کې وکړي. پارلیمنټریم ته هم پکې بیا دې دا غوی نه رائے طلب کړی شي نو بیا دې پاک سید باندې فیصله وکړي.
په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو خلاف د مبارزې ادارې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې په مرسته د ماشومانو د تحفظ لپاره یو اداره جوړه کړې.
مونږ دا انشور کوو چې د دوی حفاظت اغلته په هنګامي حالت کې او چې کله دوی بې کور شي او چې کله دوی اغلته خپل ځایونو ته لاړ شي نو چې دا ماشومان د غیب تحفظ وي.
په کوټه کې پرون د بشري حقونو فعالانو او د ورکوشو بلوچو کورنو لاریون کړي.
د کمیونټی ګورس زیات امپورټنت دی په نن سبا دور کې. لیکن دا زمیش الخوان پورته کیږي او یو رنگ دو بس دغه غواړي چې میش دی سایت کې میش د غوادر مسلې باندې خبر او نکو.
د کابل پوهنتون یو استاد محمود مرهون چې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي او ترجمه کړي ورسره خبرې لرو. لمشال ریډیو سره پاتې شئ. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو آئینی حیثیت او اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټه په غونډه کې فیصله شوې چې د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت پریکړه به د قبایلی سیمو مشرانو او سپین روبو سره په مشاورت کیږي. د کمیټه غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې وشوه چې پکې د کمیټه غړو او د قبایلی سیمو نه منتخب شوو د پارلمان غړو هم ګډون وکړ. تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل را کوي.
دې دوران قبایلی سیمې ته د کونسل درجه ورکولو، خیبر پختونخوا کې شاملولو یا د ځان له صوبې جوړولو په چارو غور وشو، خو قبایلی نمائندګانو بیا د کونسل خبره مسترد کړه او وی ویل چې خیبر پختونخوا کې شاملې ده یا ځان له صوبې جوړېدو باندې غور کیدی شي، خو دې کې هم باید چې د عام خلکو سره مشورې وشي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل د کمیټې غونډه کې د قبایلی نمائندګانو ګډون یو خګام وبللو او زیاته کړه چې د غونډې دوران د خبرې سره اتفاق شو چې د هر قبایلی ایجنسی خلکو سره به ملاقاتونه کیږي.
ڈیسیجن کې خو ټایم لګیږي، خو هغه مونږ واورېدو او دا فیصله پکې هم وشوه چې د هر ایجنسی نه هر مکتے فکر خلق برازی او د اغوسرا با دا کمیټی ملاویږي او د اغه ایجنسی پارلیمنٹیرین با پکې موجود وي، د اغه په موجودګی کې د اغه په مخامخ باندې با غاوري، بیا به د اغه نه بعد موږ او کمیټی یو ځای په کنسنسس باندې فیصله کوو. نو پدې کې دا ټول نه اهم خبره دا و چې دا پرون کومه موږ سره په مشاورات باندې ټول وکړه او موږ په ټول پدې باندې اګری شو.
همداراز د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو سېنیټر مولانا صالح شاوائی حکومت غواړي چې قبایلی سیمو ته د کونسل درجه ورکړي، خو قبایلی اولس او نمائندگان د دې په حق کې نه دي.
د حکومت د فاټه کونسل په طرف دا غو اعلان زیات راځي، ولې دا د قبایل خو خنه ده؟ نو زه خپل دا وایم چې حکومت خپل ملمانی نه په دې خلکو باندې مسلط کړي، بلکې حکومت قبایل پورا په اعتماد کې واخیستل شي هغه نه بعد فیصله. ما دوی ته پرون هم تجویز دا ورلې و چې حکومت د هرې جلسه نه 1500 کسان مشران د قوم امایدین را غواړي درې ورځې کانفرنس کې وکړي، پارلیمنٹیرین ته هم دی پکې بیا دې دا غوښ نه رائے طلب کړي شي، نو بیا دې پاک سید په فیصله وکړي.
د ذکر دا چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د پاره یو ترمیمی بل هم په قومي اسمبلی سیکرټریټ کې جمع کړي شوی دی، خو تیره میاش وزیر اعظم نواز شریف په دغه اړه د اتفاق پیدا کولو په غرض د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کمیټې جوړ کړه چې ورسره تر دې دمه دا بل د بحث د پاره نه دی وړاندې کړی شوی. د قبایلی سیمو د نمائندګانو وینا د جنوري میاش اخره پورې با کمیټي خپل سفارښتونه وزیر اعظم ته وړاندې کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان قومي اسمبلی په ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منزور کړی دی. تیر ماښام د قومي اسمبلی نه په خپل چبي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه. د منزور شوي بل تر مخه که پر یو کس په ماشوم د جنسي تیری کولو جرم ثابت شي نو ورته د عمر قید سزا اورول کېدی شي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز د پاکستان قومي اسمبلی د فوجداري قانون ترمیمی بل 2015 منظوري ورکړه. بل د قانون او انصاف وفاقي وزیر سېنیټر پرویز رشید وړاندې کړو. بل کې ویل شوې دي چې ماشومان جنسي تیری تر بلل، د دوی ویډیو یا تصویرونه جوړول، د ماشومانو کاچاګ او په دوی جسماني یا ذهني تشدد دا ټول په جرم کې شمارل کیږي او د دې لپاره کم تر کمه سزا 1 کال قید او زیاته سزا 2 کال قید دی. د سره سره تر 2 لک روپو پورې جرمانه به هم وي. د دې ترڅنګ د جنسي تیری کولو سزا په سیوا کېدو عمر کې تر سول شوې ده. دا راز د ماشوم د عمر حد د 2 کالو نه په سیوا کولو 10 کالو تر سول شوې دي. د بل په حق لا د وفاقي وزیر پرویز رشید وینا و چې د سره به ماشومان د زهني جسماني او نفسیاتي بدسلوکي نه په امان شي. د قومي اسمبلی د منظوري رستو به اوس دا بل سېنات ته لیږل شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو پر ضد مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف په مرسته په ناورینونو کې ځپل شوو او بې کوره شوو ماشومانو لپاره یو اداره جوړه کړې ده. د ادارې جوړولو مقصد د قبایلی سیمو ماشومانو ژوند، تعلیم او روغتیا ساتنه کول وي. تفصیل شبیر جان راکوي.
دا زیارت پورس پیخور کې د اف ڈی ایم ای یا په قبایلی سمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې په قبایلی سمو کې په بیړنۍ حالتو کې اغیزمن شوي ماشومان او ځوانانو لپاره د دغه ادارې پرانسته وکړه چې په کې د اف ڈی ایم ای او فاټا سیکریټ چارواکو نه علاوه د یونیسف چارواکو هم ګډون وکړلو. د اف ڈی ایم ای یا په قبایلی سمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې دا اداره د هغه ماشومانو لپاره پرانسته کوم چې په بیړنۍ حالاتو کې بې کوره شوي دي یا اغیزمن شوي دي او د دې لپاره دوی سره د یونیسف مرستې ترلاسه دي. د یادې جوړې شوې ادارې مشر لپاره. شمع اسد مشال لیډو ته پدې بابلوای
دا مونږ یو سټریټیجی لانچ کړه چې کوم کې یونیسف مونږ سره 2013 مونږ ته دا سپورټ راکړه دې خو اف ډی ایم ای جی سی سی چې کوم دې د ماشومانو لپاره خزو د لپاره بډاګانو د لپاره مزورانو د لپاره کار کوي او هنګامي حالات کې چې کوم دې مونږ دې د لپاره چایلډ پروټیکشن ډیسک جوړو ومن وی آر اف فسیلیټیشن مونږ دا انشور کوو چې د دې حفاظت دې اغلتا په هنګامي حالت کې او چې کله دې بے کور شي او چې کله دې اغلتا خپل ځین ته لاړ شي نو چې دا ماشومان د غیب تحفظ دي.
د ستوره کې برخه خستون کې د یونیسف په پیښور کې مشر فرانسوا کمپانډو مشال لیډو ته ویل چې یونیسف وړاندې هم په پاکستان کې د ماشومانو هر قسم مرسته کړې دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل دغه مرستو ته دوام ورکړي. زنانا او ماشومان چې په بیړني حالاتو کې کوم ستونزو سره مخ وي هغه ډېر زیات دي. خو زه به دا وخت په خصوصي توګه د نننۍ پروګرام حوالی سره خبر وکړم. کله چې مونږ په بیړني حالاتو کې د ماشومانو د تحفظ یا د خېګړې خبره کوو نو زموږ مطلب وي چې څنګه په ماشومانو تشدد دوی باندې په ماشوموالیه کې د کار روزګار د دوی خرڅول یا سمګل کول د دوی استحصال دوی له پامه غورځول او په دوی د دغې بیړني حالاتو نفسیاتي او معاشرتي اثراتو څنګه مخنیوي وکړو او دین علاوه دغه شان نور مرستې کول دي. په قبایلی سمو کې د زنانو د خېګړې لپاره د یو تنظیم مشره ډاکټر بیګم جان وایي چې قبایلی سمو زنانه او ماشومان د دغې خرابو حالاتو له وجې ډېر څه وبایلل او باید د دوی هر قسمه مرستې وکړي شي.
زنانه یو جونګړه وایي یو کور یو آباد یو سیټینګ یو غریب او کامیر کنه هغه د دین اوران شو پاتې شو ماشوم زما قبایل ماشوم چې کوم دی کنه هغه دومره سفر شو چې 50 کال پریوار سلاړل د دې ایجوکیشن سفر شو د دې هیلث سفر شو د مینټلی ډیسیبل شو نستی په ټیټه شو په سوالګر شو
د پمړل د چ دی اف ډی ایم ای لخوا جوړ شوې یاد اداره چې چایلډ پروټیکشن ان ایمرجنسی پنن جوړ شو په قبایلی سمو کې د بیکورو شو ماشومانو د تعلیم او تربیت نه علاوه د صحت او نور اسانتیاګان ورکوي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
په کوټه کې د جمعرات په ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په حیث د بشري حقوقو فعالانو د تری تم کړل شو بلوچو د کورونو لخوا سیمینار او لاریون شوی او غوښتنې کړې چې نور د پدغه صوبه کې د بشري حقوقو ته درناوی وشي. خدای نور ناصر لسیمینا تفصیل لري.
په کوټه کې د بلوچ هیومن رائټس د تریتم کلسویو بلوچو کورنیو او د بلوچستان نیشنل ګوند لخوا د جمعرات په ماښام د کوټه د مطبوعاتي کلب مخې ته لاریونونه سوي او ټولو په خپل وار سره له حکومت او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې په بلوچستان کې د نور د بشري حقوقو سرغړونې ته د پای ټکی کېښودل سي. د بی ان پی ګوند لخوا تر لاریون وروسته د دغه لاریون دوه ګډونوالو پښتنو میرمنو د دوی د لاریون په حق له داسې ویل.
زه سمینه یم. نن سبا په بلوچستان کې دونه حالات بد روان دي چې مطلب په شوز باندې تیزاب تاس کا اپورته کا دا خونو زمیش په دغه کې ناراضي انساني حقوق حوالے سمې احتجاج کوي چې باید دا رنگ خود نه دی پکار چې شوز سره دا رنگ چموسي.
اسماعیل اسماعیل مزدان ګور چې څوک بلوچ دي څوک پښتون دي ګرد مډله یو رنگ دي انسان کې د هیومنټی ګور څخه زیات امپورټنت دی په نن سبا دور کې. لیکن دا زمیش الخوان پورته کیږي او یو رنگ دو بس دغه غواړي چې مش ډیسایډ کیږي مش د غوادر مسلې باندې خبر او نکو مش د ګیس پایپ لاین روان دی هغه باندې کینو غایجو.
تر دې ورسته د ترې تم کل سبي بلوڅو د کورنۍ غړیو د بشري حقوقو فعالانو او د بیل بیل سیاسي ګوندونو د سیاستوالو لخوا بیا هم د کوټې په مطبوعاتي کلب کې لمړی سیمینار او تر هغه ورسته لاریون وسو.
دوران راسد لا پتا بلوشم کی قتل
یا تر دې لاریون ورسته مو په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان لمشر طاهر حسین اډوکیټ څخه دغه صبح کې د بشري حقوقو په حق له پښتل
دلته چې ترګردو زیات اهم شو دا یو جبري ګم شو دا خلکو معاملې بیا دا غیر اعلانیا اپریشنونو چې جاری ده دغه او دغه علاوه ریاست د خواصه په دغه معاملات کې اس
په داسې حال کې چې د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې په روان حکومت کې د چارواکو لخوا بیا بیا ادعا شوې چې د دوی د حکومت تر راتګ وروسته په دغه صوبه کې د بشر پر حقوقو تیری تر ډېره کم سوی خو طاهر حسین وایي هیڅ فرق پکې راغلی نه دی.
ډاکټر مالک صاحب چې حکومت رالی مو ژول ریکوست ورته وکړي ګوره دا په پاکستان کې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس جوړ شوی ادارې جوړ کړ چې دا به نگراني وکړي چې انساني د بشري حقوقو کم کمزای خلاف ورزي کیږي دغه رپورټ موږ ته مشوره ورکړل چې به چسونی ڈسٹرکٹس دا پغت یو کمشنریٹ سسٹم دا تاروی ترمیم بعد دا تلسم ترمیم چوس دا کی صبح تے ڈیرہ کوک ملاو نو تا خپل ام وکا مگر بدونیم کال کی چون کی دا غم بے بسو تدوی ہم دا سی کوالیشن گورنمنٹ وا شاید نارمل غریب پدوی اتفاق نہ کول کچی شی دا نو
کہ تہ ہم بلوچستان کی دا بشری حقوق فعالانو تل دا غہیوات پر استخبارات او تور پورے کڑے چے ہم دوی دا تری تم کل سبیو بلوچو پورکیدو او رستیا دا خراب سبیو مړیو دا مندلو ذمہ وار دی خو نه واځي استخباراتو بلکې دا هر وخت حکومتونو هم دا تور نه بیا ځای بدلی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
امریکا او پاکستان د افغانستان د جوړجاړي بهیر زر تر زره په بیا پیلولو موافقه کړې. په دې لړ کې پرون په وراول پنډه کې د امریکا بارنو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن د پاکستان له پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې. د دې ملاقات نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریالې رابیه اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د زیارت په مخام د امریکای نائب خارجه وزیر د پاکستان پوز مشر سره افغانستان کې امن لپاره په مفاهمتي عمل خبرې اترې کړې دي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR لړخه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د امریکای نائب خارجه وزیر انټونی جی بلینکن د راولپنډي په جنرال هډکوارټر کې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې ده. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوږدمهاله امن لپاره مفاهمتي عمل په بیا شروع کولو زور ورکړی دی او ویلي دي چې د افغانستان امن د سیمې استحکام لپاره ډېر مهم ISPR په وینا چې د امنیت په معاملو او د سره تړلې چیلنجونو باندې هم د دواړو چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوي. د امریکای نائب خارجه وزیر اپریشن سروي اس کامیابیانو او د پاکستان پوز د قربانیانو هم ستاینه وکړه. په دې ملاقات کې د امریکای د پاکستان لپاره نوی سفیر ډیوډ هیل او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استازي ریچارډ اولسن هم موجود وو. د ذکر ده دا ملاقات د ایشیا زړه کانفرنس نه دوه ورځې پس شوی دی. د ایشیا زړه کانفرنس په موقع افغانستان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو اړه سلا شوی وو. امن عمل بیا پیل کېدو د دې لپاره هڅو په اړه د دفاعي چارو کارپو او پخوانی بریګیډیر سعد وایي دا یو ښه پرمختګ دی او د داسې یو عمل لپاره د یو درېمې ډلې ضرورت وي.
نو دې کې به چې کله درېمګړی پکې وي نو هغه بیا هغه سه چې کوم الزام تراشي کېږي او هغه بلین ګیم دی په یو بل باندې نو هغه چې کوم دی هغه کې کمې راشي او درېمګړی پکې فیصله کول والا پکې څوک وي. زما په خبره دا ډېر مثبت تګ دی. افغانستان کې امریکا ممن غواړي، هغه ما خدای راځي وروسته غواړي، د چین هم پکې ډېر مفاد دی، هغه هلته سرمایهکاري کړې ده. د هغې چې کوم مغربي علاقې دي هغه د افغانستان د عدم استحکام نه چې متاثره کېدی شي. نو دا زما په خیال باندې یو ښه عمل دی. دا به یو صبر آزماوي دی باندې داسې زر نتیجه دغه چې کوم دي حاصلول هغه به لږ مشکل وي. یو پروسس ته شروع کېږي، یو اوږد مزل دی.
یاد دې وي چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغان طالبانو پخواني مشر مولا عمر د مړینې خبرونو او د نوي مشر په ټاکلو د اختلافاتو له وجې د مذاکراتو عمل د ځنډ ښکار شوی وو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر وای له کابل سره د اسلام آباد اړیکو پراخولو لپاره رول لوبول غواړي. هم دا لامل دی چې دوی د واکمنو اپوزیشن ګوندونو یو ډله جوړه کړې. کیسر تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل په دې لړ کې به دوی د افغانستان پارلیمان لغړو سره لیدنې کوي. شنن کې وای د بارنو چارو تګلاره جوړول د وفاقي حکومت کار وي، خو صوبې هم پکې ښه کردار لوبولی شي. تفصیل غلام غوث راکوي.
خیبر پختونخوا کې د واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو په مشرانو مشتمل د دغه ډلې مشر او د پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تیر مازیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو سیاسي اړیکو له وجې دواړو خواو ته پښتانه متاثره کیږي، نو په دې وجه دوی غواړي چې د اړیکو د خکولو لپاره د پښتونخوا صوبې ټول سیاسي ګوندونه په ګډه خپل کردار ولوبوي.
دلته موږ پښتانه یو اتم پښتونځي ډېر خبرې یو دي، خو دا پاس لیول باندې چې کوم پولیټیکل اختلافات راشي د هغې په وجه باندې زموږ دواړو سایډ ته چې نو دا پښتانه متاثره کېږي. موږ دا وایو چې کم از کم موږ دې کې د یو برج کردار ادا کړو او موږ چې سوله زموږ د پاکستان او د افغانستان منځ کې چې اړیکې چې هغې کې موږ یو پازیټیو رول پلی کړو. موږ دا خواهش هم دی چې موږ د افغانستان د پارلیمان سره او د افغانستان د نورو عوامو عوامو سره چې رابطه وساتو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د خکولو لپاره په دې ډله کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی یو غړی جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د افغانستان په اړه د سمې خارجه پالیسۍ لپاره هم خپلې سپارښتنې مرکزي حکومت ته ورکوي.
شروعنه زمونږ دا موقف دی چې ګاونډیان چې دي نو دا د دې سره به چې ښه تعلق ساتو نو اله به په دې ریژن کې امن راځي، اله به خوشحالي راځي، اله به اقتصادي ترقي راځي. مونږ به د دې لپاره سفارشات ورکوو چې کوم زمونږ خارجه پالیسۍ ده هغې لپاره به په دې کې ریکمنډیشن ورکوو چې زمونږ د په دې امن او سوکالۍ لپاره افغانستان سره د هغې طرف ته زمونږ اپروچ څه پکار دی، هغې سره زمونږ تعلق په کم ډګر باندې پکار دی.
په پېښور کې د سیمه ییزو چارو د مطالعاتي مرکز ایریا سټڈی سنټر مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته دې لړکی وایي،
خارجه امور د مرکز یعنی د فیډریشن معامله ده، خو دنیا کې داسې مثالونه ښه ډېر دي چې ریاستونه یا صوبې چې دي هغه هم خارجي تعلقات کې بهتري راوستو لپاره کوششونه کولی شي. پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي هغې کې خوالی راځي یا که خرابې راځي، هغې ټول نه زیات اثرات چې دي هغه زمونږ په صوبې خیبر پختونخوا باندې دي. نو ځکه د دې اسمبلی دا فرض جوړېږي چې یو بل سره یعنی افغانستان سره که تجارتي تعلقات وي که اقتصادي وي که سیاسي وي دې دپاره هلی ځلې دي وښي.
پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي دوی به د افغانستان د پارلیمان د غړو او نورو ولسي مشرانو سره به هم نیخ په نیغه د اقتصادي، سیاسي او ولسي اړیکو د پراخه کولو لپاره ملاقاتونه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د لال مسجد یا د سور جماعت په خوانی خطیب په سپریم کورټ کې یو درخواست دایر کړی دی چې غوښتنه پکې شوې عدالت دې وفاقي او صوبایي حکومتونو ته په ملک کې د شریعت نافذولو لپاره حکم ورکړي او داسې قانون سازي دې وکړل شي چې د هغې مطابق مسلمانان ژوند تېروي. دا چې د قانوني چارو کارپوهان په دې اړه څه نظر لري، رابعه اکرم خان رپورټ لري.
دلال مسجد یا سور جماعت پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز په ملک کې د شریعت نافذ کول لپاره په سپریم کورټ کې یو درخواست دایر کړی دی. د راپورونو تر مخه د زیارت په ورځ جمع کړی شوی د درخواست کې ویلي شوی دی چې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونو ته دې د عین مطابق داسې احکامات ورکړی شي د ستر لاندې چې مسلمانان د اسلام تعلیماتو او احکاماتو مطابق ژوند وکړي. په دې درخواست کې سپریم کورټ ته ویلي شوی دی چې صدر او د څلورو واړو صوبو ګورنرانو ته د حکم ورکړی شي چې په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې شرعي قوانین وړاندې کړی شي. د راپورونو تر مخه چې د دې درخواست مطابق اسلامي نظریاتي کونسل ته دي د داسې سفارشاتو د جوړولو حکم وشي چې د هغې تر لاندې قانون سازي وشي او مسلمانان د هغې مطابق ژوند تېروي. مولانا عبدالعزیز د درخواست د لارې ویلي دي چې د قرآن او اسلامیت تعلیماتو او عربي ژبې زده کړو لپاره د مناسب اقدامات وشي. په دې درخواست کې صدر ممنون حسین، څلور واړو صوبو ګورنران، د قومي اسمبلی سپیکر، وفاقي حکومت او د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن فریق جوړ کړی شوی دی. د لال مسجد پخواني خطیب مولانا عبدالعزیز لخوا دایر کړی شوی درخواست په اړه د قانوني چارو کارپوه بیرستر شهابالدین خټک وایي چې د قانون سازۍ په اړه د سپریم کورټ څخه اختیارات نه جوړیږي ځکه چې قانون سازۍ پارلمان کوي او پارلمان په یو ملک کې بالاتر او سپریم اداره وي. د ده په وینا چې یو تن د اختیار شته چې هغه د یو داسې قانون په اړه چې هغه ورته د اسلام د تعلیماتو خلاف کاری نو هغه وفاقي شرعي عدالت سره رابطه کولی شي.
دا وخت که موږ ګورو په فیډرل شریعت کورټ کې ډېر داسې کیسونه فیصله شوي دي چې په هغې کې بعضې قوانین چې هغه لږ ډېر زموږ چې د کم اکثریتي د دې ملک خلکو مذهب ده د اسلام خلاف نو هغه بیا بدل کړلی شول. اوس د شریعت د نفاذ نه زه نه پوهېږم چې مولانا صاحب څه نافذول غواړي. زمونږ چې کوم قوانین دي دا وخت کې نو هغه مولانا صاحب نه دا تپوس کېدای شي چې ته په دې کې هغه قانون وښیا چې هغه غیر اسلامي وي یا هغه د دې خلاف.
یاد دې وي چې تیره میاشت د اسلام آباد ضلع انتظامیه د یو نوټیفیکیشن د لارې مولانا عبدالعزیز صاحب ویلي وو چې ستانوم د ترهګرۍ مخنیوي اکټ کال 1999 تر لاندې درج دی او کوم لیکل شوی ضمانت چې تا اسلام آباد پولیس محکمې ته جمع کړی وو په هغې کې تا د ملک د قانون احترام باور ورکړی وو او دا دې هم ویلي وو چې یو ناقانونه ګرځول شوی تنظیم سره د تعلق هم نشته. نو باید چې د دې پاسداري وکړي او که داسې دې ونه کړل نو ستا خلاف کاروایی کېدای شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15000 شپېته کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د خبرونه لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د ماښام 5:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له شاهین بونیری ناورو.
سلام شهره دی وخت مهم خبرونه د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت پاړه د خصوصي کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې چې د استحاتو لپاره به د قبایلی سیمې د مشرانو او سپین روبو سره ملاقاتونه کوي. د کمیټې غونډه د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بارنو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې وشوه. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظور کړی دی. دا ترمیمي مسوده به سنت ته وړاندې کیږي او که منظور شي نو د ولسمشر د لاسلیک سره به د قانون شکل واخلي. د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر انټونی بلنکن په راولپنډی کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال لاهل شریف سره کتلی دي. د پاکستان د فوج د اړیکو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ریچرډ اولسن هم په دې غونډه کې موجود و. د پاکستان حکومت وایي د اتوار د ورځې نه بعد ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس پایپ لاین پر پروژه کار پیل شي. ټاکل شوی چې دا پروژه به په 2013 کال کې بشپړه شي. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیانی مشال لیډو ته ویلي دي چې په ننګرهار کې د یو ځان مرګي برید په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې پای ته رسولو لپاره د حکومت سره خبرو کولو ته رضا شوي دي. روسیا، امریکا او ملګري ملتونه نن په جنیوا کې د شام د بحران په اړه خبرې کوي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالي رابع اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت رسپانه خپل درې کلی کې افغان حکومت د پاکستان، امریکا او چین په مرسته سره طالبانو سره د مذاکراتو په بیا پیل کولو اتفاق کړی دی. ادارې وایي په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع نورو هیوادونو هم د دې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تعلقاتو کې د موجوده غلط فهمیانو، شکونو او اندېښنو په لرې کېدو کې کابل ته د پښتنو سیاسي مشرانو سفر او بیا په پیرس کې د وزیر اعظم نواز شریف، افغانستان صدر اشرف غنی ترمنځ لیدنې مهم کردار ادا کړی دی. او دا خبره ثابته شوه چې خپل منځي رابطه غوره او مناسبه لار ده. ادارې په وینا چې د افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کول مناسبه ګام دی او که د خبرو اترو دا لړۍ جاري وساتل شي نو د افغانستان په شمول په ټوله سیمه کې د امن، خوشحالۍ او پرمختګ یو نوی دور پیل کېدی شي. د انګریزي ژبې اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خبرو اترو عمل بیا شروع کېدو په حق للی کې چې د دواړو ملکونو دا فیصله چې بیا مذاکرات شروع کړي د ستاینې وړ ده. د رسپانې په وینا دا ممکن نه وه که چیرې دواړه هیوادونو او نورو خیرخوخو په دې حق له کار نه وي کړی. رسپانه لیکي چې دا هر څه اتفاقا نه بلکې د یو هڅې د لاندې مخې ته راغلي دي. کله چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو په پیرس کې ولیده او بیا په بینکاک کې د دواړو ملکونو د سلامتیا د مشیرانو ملاقات وشو نو په 9 دسمبر په اسلام آباد کې د هندوستان د خارجه چارو وزیر د ملاقاتونو مخې ته راغله. رسپانه وایي چې خبرې اترې په ښه ماحول کې وشوې او دا ټوله سلسله د مذاکراتو لار ته واپس راغله. رسپانه زیاتوي چې هند هم د دې خبرې اترې نقلار شو چې مذاکرات صرف ترهګرۍ پوری وي او دغه رنګ د غلار مخ په وړاندې لاړه. رسپانه اخیره کې لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا ډېره لویه او ګرانه ده، لکه امنیت، اعتماد سازي، د خلکو ترمنځ اړیکې، د کشمیر، سیاچین او سرګریک مسله او د تجارت غوندې هر موضوع پوره وخت غواړي. دواړه ملکونه لپکار دي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپلې مسلې هوارې کړي. په همدې موضوع جنګ رسپانه خپلې ادارې کې لیکي پاکستان او هندوستان ترمنځ د مذاکراتو په بهاله اتفاق یو غټ پرمختګ دی. ادارې زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشترکه اعلامیونه ظاهریږي چې په مذاکراتو کې به کشمیر، وولر بیراج، سیاچین، سرکریک او ترهګرۍ غوندې امور باندې خبرې اترې کیږي. د مذاکراتو مقصد هم دا وي چې فریقین کم تحفظات لري چې باغې خبرې اترې وشي او هغه ټول خنډونه لرې کړی شي کم چې د امن کوششونو په لار کې وي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې دواړو ایټمي طاقتونو کې د کشیدګۍ زر خاتمه نه صرف د دواړو ملکونو بلکې عالمي امن لپاره هم ضروري ده.
مطبوعات وال سټریټ جرنل لیکي تر ډېرې مودې وروسته هند او پاکستان د خبرو اترو بیا شروع کولو فیصله کړې ده چې لویه خبره ده ځکه چې نړیواله ټولنه هم له اټومي وسله لرونکو دواړو هیوادونو نه غواړي چې خپلې مسلې د په خبرو هوارې کړي. الته نیوز ویک مجله لیکي د افغانستان بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ایشیا سره غونډې پر وخت له طالبانو سره د خبرو لپاره له پاکستان مرسته وغوښته، خو په عین وخت کې وسله والو د کندهار په هوایي ډګر برید کړو چې له کبله د سولې هیلې کمې ښکاري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه در اوروي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلي چې د هند او پاکستان ترمنځ د امن مذاکراتو بیا شروع کېدل یو نیکمرغه ګام دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو ځنډیدلی عمل د بیا شروع کېدلو اعلان د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په پای کې مخته راغی. د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی و او ویلي دي چې د پاکستان سره به د تعلقاتو د ودې او خپلمنځي کشالو د حل لپاره جامع مذاکرات کوي. هند او پاکستان د کشمیر په مسله کړکیچ لري او په دې تنازع یې سو واره جنگونه هم کړی دي. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اخیری ځل د ممبئی ترهګر بریدونو نه پاس خبرې اترې ځنډیدلې وي او اوس د بیا شروع کولو په حق لا په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان به په دغه وسلوالو بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف مقدمه تیز کړي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي چې د افغانستان په امنیت کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی ځکه چې وسلوال طالبان وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله اوړي راوړي. په دې لړ کې د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې مذاکراتو په بیا شروع کولو کې د ورسره مرسته وکړي. مجله لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل زوړ موقف ټینګار وکړ او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو ملاتړ کوي. د لړکې پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې د مذاکراتو قربتوب هم کړی وو، خو هم په دغه وخت کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتلی شوی و ناڅاپي مخې ته راغی او په نتیجه کې یې د سولې خبرې وځنډیدلې. مجله وړاندې لیکي چې د امریکا د خارجه چارو نائب وزیر انټونی بلینکن هم په اسلام آباد کې په ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړی وو او د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یې ویلي چې که څه هم دې لړ کې کوم مهال ویش مخې ته نه دی راغلی، خو داسې ښکاري چې دا سلسله به ډېر ژر شروع شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. دا فیصله تیر ماښام په یو امنیتي هونډه کې وشوه چې پکې اجرایي رئیس عبدالله هم موجود و. هونډې ته ولسمشر غنی ویل تر ځنډ وروسته د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ومنله. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته لدی ومنل چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړې. ویل کېږي چې شاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا یې په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونی امنیتي غونډه کې چې اجرایي رئیس عبدالله هم حاضر و، ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ. د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له شاغلی اندرابی صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابی تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال و. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي و چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان کې ووژل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وباله او د افغانستان پر حکومت یې انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزي د حکومت یوازینی جګپوړی چارواکی و چې لا هم په خپله چوکۍ پاتې و. ولسمشر غنی د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس شاغلی نبیل صاحب خپله استعفا له ما سره شریکه کړه، خو د دوی په خپله خوښه مې د دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوه. ویل کیږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غنی د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لرې کړ. کندوز په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. نیوز ویک مجله لیکي کده امریکا ولسمشر باراک اوباما حکومت د اسلامي دولت ډلې پر ضد سر او چټک اقداماتو نکړي نو خای دا ډله نور بریتونه هم پلان کړي. باراک اوباما سورز مخکې ویلیو چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد یو مؤثره تګلاره عملي کوي چې دا ډله نورې حمله ونکړي شي. د لیکنې مهمه برخه هارون باچا راکوي.
د نیوز ویک مجلې لیکنه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دسمبر پر شپږمه خپل یو وینا کې امریکایي وګړو ته ډاډ ورکړل چې حکومت یې د یوې غښتلې ستراتیژۍ په ترڅ کې هڅه کوي چې هغوی د داعش او نورو وسلوالو ډلو له حملو وژغوري. د نوموړي په خبره ادارې یې د کالیفورنیا ایالت په سان برناردینو ښار کې د تیرې اونۍ د تروریستي حملو د عاملینو له ترهګرو ډلو سره د تړاو په اړه کوم ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي. خولی کنوای پر پیرس خار د نومبر د 14 می د تروریستی بریدونو ذمہواری بیا اسلامی دولت وسلواله ډلې یا داعش قبول کړي چې د لیکنې تر مخه دغه حملو پلان په سوریا یا شام کې جوړ شوی. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې ولسمشر اوباما داعش ته څومره وخت ورکول غواړي تر څو دغه ډله وکول شي په اروپا او یا هم شمالي امریکا کې د ورته بریدونو پلانونه جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي که داعش د امریکا پر خاوره د عامو خلکو د وژنې د یوې پیښې په ترسره کولو کې بریالی کیږي نو د ولسمشر اوباما لپاره به یې چې د حکومتي دورې یې شاوخوا 14 میاشتې پاتې دي یوه ستر جنجال جوړ کړی وي. په دغه صورت کې به نه یوازې پر نوموړي فشار راشي چې د داعش د ځپلو لپاره سوریې ته امریکایي ځواکونه واستوي، بلکې د دې پوښتنې ځوابول به هم ورته ګران شي چې په دې وروستیو کلونو کې یې د یادې ډلې پر ضد د سیمه ییزو او اروپایي هیوادونو کلک ملاتړ ولې ترلاسه نه کړی شو. په لیکنه کې د امریکا د خارجه وزیر جان کیری خبر هم راغستل شوې چې څو ورځې وړاندې پر سیمه ایزو هیوادونو غږ کړی و چې د داعش پر ضد جګړې لپاره رامخ کې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا ویلي موږ باید په عراق او سوریا کې پر میدان له جګړې کولو څخه ځان وساتو. نوموړي زیاته کړې داعش په مخامخ جګړه کې موږ ته ماتې نشي راکولی، خو غواړي چې له دغه لارې په سیمه کې خپلې ملاتړې یاغي ډلې پیدا او دغه شخړه تر کلونو کلونو اوږده وساتي. لیکنه وایي په سوریا کې د بشر الاسد رژیم چې ایران او روسیا یې تر شا ولاړ دي ظلمونه د دې سبب شوي چې د سیمې یو د پام وړ شمېر خلک د داعش لیکو ته ورشي. لیکنه زیاتوي ولسمشر اوباما خپلو هیوادوالو ته د داعش له حملو څخه د حفاظت ډاډ ورکولو ترڅنګ باید دوه کارونه وکړي. اول دا چې د سوریې خلک د اسد رژیم له ظلمونو خلاص کړي، او دویم دا چې د سوریې په ختیځ کې د داعش پر ضد جګړې لپاره یو غښتلی ځواک رامخته او د هغه هیواد په یوه لویه برخه کې یو منځلاري حکومت جوړېدو ته لار هواره کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی ته غیر متوقع ښه راغلاست وکړ. د ولسمشر ستړي مشي ته د پاکستان وزیر اعظم پوز مشر او نور لوړ پوړي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلي وو. د لیکنې مهمې برخې ګلای از دروروي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې کله د اسلام آباد په ایرپورټ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی الوتکه ښکته شوه نو نوموړی ډیر حیران شو، ځکه چې له هغه توقو زیات ورته تود هرکلی وویل شو. د ولسمشر استقبال لپاره د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او نور لوړ پوری فوجي چارواکي موجود ول او د یو ویشتو توپونو سلامي ورته ورکړل شو. ورسپانلی کې په پاکستان کې داسې توت استقبال یوازې د چین او یا د سعودي عرب بچا ته ورکول کېده. د گاونډي هیواد مشرانو لپاره داسې توت هرکلی نه و شوی، ځکه چې هر وخت د خبرو جګړه او په ځینو وختونو کې د ډزو تبادله هم کېده او په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو اړیکې د نورو وختونو نه زیاتې پیچلې شوې وې. نیویارک ټایمز رسپانلی کې چې په ولسمشر محمد اشرف غنی ډیر زیات کورنی فشار و چې له پاکستان سره یې په شریکه د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کوربتوب کاو، خو د پاکستان لخوا د توت هرکلی ویل واضح کړه چې له هغه هیواد سره اړیکې پر ځای کول غواړي. ورسپانه لیک چې ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د توت هرکلی مننه وکړه، خو وروستو په خپله وینا کې په پاکستان نیوکې هم وکړي چې هغه هیواد د طالبانو په تنځایونو ختمولو کې ډېر لږ کار کړی دی. ورسپانه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله لیکي چې دوی د ټولو لخوا جنګیږي خو تر ټولو زیات ځپل کیږي. ورسپانه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. په ولسمشر دا فشار هم و چې په پاکستان کې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي، خو د امریکا حکومت هم په ولسمشر غږ کړی و چې له کانفرنس نه بایکاټ ونه کړي. بلخوا د ورسپانې په خبره پاکستان هم غوښتنه کوله چې په پوله پاکستانی طالبانو ته د هغه هیواد د خاوري د استعمالولو اجازه ورنکړي، او د افغان چارواکو لخوا د پاکستان د غندلو بیانونو ډډه هم وکړل شي. ورسپانې کې د کانفرنس وروستو د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډ بیان کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د امن خبرو اترو په شروع کولو غږ وشو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې او لیدلې او لیدلې شي. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ څانګې مشر ډاکټر وقار علی شاه د تاریخ او کلتور د سیړنیز مرکز مشر له دندې لرې کړل شوی دی. پوهنتون د دې اقدام وجوهات نه دي ښودلې، خو وايي نوموړي د سند په یو یونیورسيټي کې د خپلې وینا په وخت ځینې لانجمنې خبرې کړې دي. منور شاه له ډاکټر وقار علی شاه سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلې چې په هغه وینا کې څه ویلي.
په تفصیل باندې مې ورته وویل تاریخ چې دی دا د عربو د راتګ سره 1912 نه شروع کیږي، نه د 1305 نه شروع کیږي، نه د 1907 نه شروع کیږي، بلکې دا 5000 کلن زوړ تاریخ دی. او مخکې ویلر هم په دې باندې کار کړی دی، اعتزاز احسان هم په دې باندې کتاب لیکلی دی، خو هغه یا خو دی په پوهېږي نه د خبرو باندې. اوس ورته ما لګې نیغې نیغې سپورې سپورې وکړي په پوه شو په باندې، او یا هر څه چل چې وشو خو په هغې کې مې ورته بیا دا خبره کړې وه چې دا کوم د تاسو ملي قهرمانان چې دي لکه په دې باندې هم کار پکار دی. کوم چې تاسو بالکل ډیسټورشن شوی دی تاریخ، دا ټوله د تاریخ لارې راته غلطه کړې شوې ده، دا اوس نه غېدل پکار دی، ځکه چې د مونږ خپل جنریشن پورې خلک تیرې دا خو کنفیوز دي، او موږ به چې دي روان نسلونه دوی ته خو پکار ده چې موږ صحیح تاریخ پرېدو کنه، موږ اوس هم نه کوو نو اخر به دا مونږ کله کوو.
دغه تاسو چې ذکر وکړو نو د دې نه وروسته د قائد اعظم یونیورسيټي وایس چانسلر بیا ویلي دي چې یاره د دې د مسلو سره تعلق نشته دی، او دغه چې کوم یو اضافي چارج تاسو سره دغه تحقیقي مرکز نو هغه تاسو نه اخیسته دی، او مطلب هیڅ مسله نشته، خو تاسو چې رالی په خپل نو تاسو څنګه خبر شوی تاسو ته سو ویلې شو
خو خبره ده چې وایي چانسلر په خپل مو کنه به خو موږ سره تر یو کنه به موږ بوتل اول تکي نو هغه مو هم دی سټیج باندې مشر مل مکو او هغه پر ټول دغه کې ناستو لکه دا نه چې نه دی ناسته دی هغه په مخ کې دا خبرې شوې دي چې واپس رالم دلته لکه تاسو چې څنګه ذکر وکړو وی سي راته و چې را مان چاته پوس کړو چې پاکستان په ضد پکې خبرې شوې دي نو ما ورته وخندل ما ته خو موجود به ورته به ویډیو کنه کنه نه بس مسله نه ده ارسه خبره صفاح شو اورې دې منځ کې تیر شوې درې مورز باندې ګاره د سار ټلیفون وکړو نو راته وی چې یاره ما باندې ډیر زیات دباو دی بار نه زغه دباو نو نشم برداشت کوله بس هغه دای نشم ویلې زه تا ډیر قدر کوم چې دا خبره شروع کوم ورته پلانډو کې وې ما ورته چې یاره ما صرف دا ډایرکټری په کار ده او کدا چیرمن هم غواړي ما زه استاد دا خبره چې کومې دی ما زه د خلکو لري خوشاله دوره لپاره نشم کوله په دې عمر کې زه تاریخ نشم دروغ کوله کوټ استوریا نیم درباري تاریخ دانانو وخت تیر دی او هغه کوم چې سبان از کنوینسم چې دا سیس ټیک ته وبله خبره ده چې هغه وختونه نشته چې موږ ته خلکو د دې سرټیفیکټونو ضرورت ته چې یاره زه پاکستان یم که زه خراب پاکستان یم. دا دریم ده چې تاریخ ته پروفیسر په حیثیت باندې زه په دې باندې خپو یم چې یاره تاریخ څه شی دی څه شی نه دی باته وبل څوک څنګه تاریخ شي
سایده دغه
په یونیورسيټي
لای حمل په والا راتوي
خدای دې چې یونیورسيټي خپل استادان چې دي هغه په دې باندې هغه د موږ دلته کې اکیډمیک سټاف اسوسییشن دی هغه په دې باندې اجلاس راغوستو د سلورم پورز باندې د ګل پورز باندې او په هغه کې هغه یو ډېر سخت ریزولوشن پاس کو خدای ورته وویل چې یار په ورځو کې دنه دنه دا ارس تا ټیک نکل او زیادی موږ دې پاره کې د دماغ نوم نه دی اغېسته او ویل چې په سوشل ساينسز کې سینیئر موست پروفیسر چې دی دا د هغه عزت د ډیګنیټی خلاف تا چې تا ورته اکه داسې قسم ته نوټس ورکو دا تا په خوښه خو به داسې نه کنه چې یار غلم نشي چې سړی څوک پہ چې تا باندې پریشر تر زومره زور پہ اچھا پتا باندې چې یار ته ادارې مشر هغه زور نشي برداشت کولی او دا موږ نشو برداشت کولی چې دا څومره اضافي ډیوټۍ نه چا سره دي هغه به درته پرېږدو.
په اکادی اعظم یونیورسٹی کې د تاریخ څانګې پخوانی مشر ډاکټر وقار علی شاه سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله. کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي ځوان ښوونکي محمد محمود مرهون د ماشومانو لپاره 45 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. نوموړي وایي د هر کتاب هره پاڼه د متن تر څنګ په ښکلو انځورونو پسوللې تر څو ماشومان په اسانه زده کړه ورسخه وکړي او په کیسه ځان پوه کړي. له محمود مرهون سره احمد شاه اعظمي مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ورنه پوښتلي چې د ماشومانو لپاره د کتابونو لیکلو او ژباړلو ته څنګه پام وشو.
ټول نړۍ کې یو معمول دی چې کوچنیان د جې تر مخه چې دوی ته مکتبي مواد په لاس ورکول شي یا متني مواد په لاس ورکول شي دوی ته یوازې تصویرونه ورښول کېږي او دوی ته دا ورزده کېږي چې موږ دغه رنګینه دنیا چې د باندې وینو دا په کاغذ کې هم شته او دغه یو ډول دی د دوی له کاغذ یا د کتابي محتوا سره د بلچا یو لاره ده. زه چې کله اروپا ته تللی وم هلته مې په ځینو ځایونو باندې وګرځېدلم دغه د کوچنیانو پر وړکتونونو باندې هلته ما دا ولیدله چې دوی به دغه د اول سین چې اول سین دی وو یعنی بیخي تازه دمه کوچنیان چې وه دوه کلن درې کلن څلور کلن دی یوازې د اکسو سره آشنا کول بیا به یې په دوهم کلن کې دا دوهمه کچوري کوچنیانو د هغه دپاره به یوازې یوه جمله وه بیا د هغه څخه وروسته به یو پاراګراف او د هغه وروسته خه به دغه ډېرېدله. نو کله چې د افغانستان ته راغلم نو لومړی چل مې یو لس ثانې کتابونه دغه رقم د فارسي د انګلیسي او نورو ژبو څخه را پیدا کړل رسامیان مې ورته وکړلې او دا لس ثانې مو لاس رجل د چاپ کړل مفتو مو ویشل. بیا هغه وخت کې دا کتابونه ما مشتس پخوانی ولس مشر کرزی صاحب ته ورکړه په مجلس کې. نو بیا را تویل چې دا توس نور په چې شاخته ما نور کتابونه هم په دغه وخت کې درلودل چې رئیس صاحب د خاطر چاپ شوی. نو بیا را تویل چې د دې مستحب شي کې هر علمي کار او شي چې موږ سپانسر کوو. بیا چې کله ما دا کتابونه او تویل چې دا شي چې د دې کتابو جنو دي ډیر علاقه مندي وسدل دا څو مردر مخې بیا را تویل چې خپل کار ولې شاته پرې استعمال نه مې دي پرې شاخته ما نو بیا راته چې د کوچنیانو کتابونه چې څنګه ملګر تیار بس نو ول چاپ کړ. نو بیا هغه چې دا کتابونه مو د دې په شوونه باندې د دې په تشویق باندې هغه چاپ کړل تقریبا تر نیمایي ته را برخه یعنی او شپه اندازې کې چاپ شوی نور هم په مطبعه کې دي یعنی هر ورځ دوه او درې په هفته کې د چاپ راوځي.
شمنن د ماشومان لپاره د کیسو پر دغه کتابونه مو څو وخت کار شروع کړی.
دا تقریبا درې میاشتې کېږي چې پر دغه کتابو باندې ما کار شروع کړی. لومړی مو دغه ټوله راوژباړله دغه متنونه او کوم چې زموږ په ټولنه کې وه هغه مو ولیکله. بیا مې د یو ایراني ناشر سره خبرې وکړلې هغه مو ورته داستانونو کیسې درلودې ځینې رسامیان مو د دې څخه واخیستې ځینې مو خپله پیدا کړلې او بس دغه درې میاشتې دغه زموږ د کار پروسه وه. اوس نو دا څلورمه میاشت شروع شوله چې دا په څلور میاشت کې به کوم چې دا میاشت هم تر اخره ورسېږي او د بلې میاشت په شروع کې به دا کار بشپړ شي.
مرهون صاحب د کتابونو ټول شمیر څومره دی او څومره تاسو لیکلي او څومره موږ باړلې دي؟
پنځه څلوېښت کتابه دي. هر کتاب زر جلد دی ټول به پنځه څلوېښت زر جلد کتاب شي. په دغه پنځه څلوېښت کتابونو کې تقریبا اوه ما خپل لیکلي دي. د دې لیکل خو نو داسې راځي چې په ټولنه کې هغه موجوده یو سره اخیستل کېږي چې ته موږ راټولونه هم وایو او په علمي یا په ادبي اصطلاح ورته مؤلف ته ویل کېږي.
د ماشومان لپاره نور کیسې او کتابونه هم لیکل شوي دي. ستاسو کار له هغو څومره توپیر لري؟ یعنی تاسو په دې برخه کې څه نوښت کړی دی؟
یو نوښت داری پکښې کې دی چې موږ په کوم کتابونه چې دلته موجود دي هغه د غیر مسلکي کسانو د خوا په داسې ژبو لیکل شوي دي چې هغه ډېرې سختې ژبې دي یعنی ثقیلې ژبې دي. ما یو کوچنی نشي کولی چې هغه مثلا واخلي. مثلا اوس په افغانستان کې خلکو د ماشوم کلمه عامه کړې ده ګردا چې اګر چې په افغانستان کې په هیڅ سیمه کې په هیڅ اطرافي او ښاري سیمه کې کوچني ته ماشوم نه ویل کېږي بلکې دا یو ادبي کلمه ده مګر اوس ډېر استعمال کېږي. یا مثلا ځینې نور داسې سختې کلمې علمی دی چې هغه موجود وي یا سخته ژبه ده چې ادبي خورا ترکیبونه پکښې کې دي عامه ژبه نه ده. بل د دې کتابونو کوالټي ده چې د دغه رسامي ډېره فوق العاده سوې ده. شاید تاسو په رسنیو کې هم لیدلی یې ډېر ښایسته او فوق العاده رسامي ورته موجوده ده او چاپ یې ډېر خوندور سوی دی او ښه اندازه ورته انتخاب سوې ده.
ښه، یعنی تاسو پر کتابونو عکسونه نه دي چاپ کړي بلکې رسامۍ سوي دي؟
و دا الستریشن جو سوای دا مشهور الستریشنونه دي ډېر خوندور او د کشنیانو لپاره ډېر خواناجه. او بل دا الستریشن په اړه شیزه خبره کوم، په افغانستان کې څه کتابونه د ماشومانو په اړه کې د کشنیانو په اړه چاپ شوي دي که چیرې تاسو د هغوی رنګونو ګوري د رنګو امتزاج ډېر ګډوډ دي. او په دغه شي کې په دغه اړه کې موږ ډېر خیال ساتلی دي او ډېر واضح پیغام او ډېر واضح متن چې الستریشن مورته انتخاب کړی دي.
تاسو د ماشومان لپاره په لویدیز کې د کتابونو ذکر وکړي، هلته په کتابونو کې دننه پر پاڼو هم عکسونه جوړ شوي وي. ساز کتابونه یوازې پر مخ پاڼې عکس لري که دننه هم عکسونه پکې شوي وي؟
یا زموږ کتابونه هر صفحه خپل یو عکس دی، د عکس لاندې یو کوچنی پاراګراف دی. یعنې زموږ ټول دغه څنګه څه کتابه چې دي دا ټول عکس دی، هر صفحه هر پاڼه د کیسه چې ده دا ټول په عکس باندې شول سره ده لاندې متن اوسنه وشته دی کوچنی.
د دې کتابونو مالی لګښت چا کړی دی؟
د دې مالی لګښت نو تر اوسه پورې دقیق موږ تاسو ته دغه نشو در کولای. یوازې زموږ د کائنات څېړنیز مرکز دخوا د کائنات څېړنیز مرکز د مالی مرستو په صندوق باندې دا کار شوی دی چې ډېره برخه یې ولسمشر کرزی ورکړی ده.
دا کتابونه به په بایوي که به په وړیا توګه ویشي؟
موږ دا واري وپتیله چې باید دا کتابونه یو خرڅ شي. بل زه یو عادي استاد یم او ما ټول خپل سرمایه یعنی چې کوم مشنه معاش هغه ما ټول په دې کې لګولې دي. نو دا د فارغ شي مثلا دا کتابونه ته دوام ورکولای سم او وکولای سم چې فلاتون کې نور کتابونه اوس مال زه پر د کوچنیانو د فارغ پر یو شپږ ټوکه دایره تل ماری باندې کار کوم چې تقریبا د لزرو ډالرو په شاوخوا کې زیات کې لزرو ډالرو پر راغو باندې مصرف راشي. نو زه مجبور یم چې دا کتابونه ډیره برخه مش خرڅ کو یو صبر خي وي شو او صبر خي هم مکتوبونه تورکو چې په ورختونو کې ښیست.
مرحوم صاحب روسي برزنه می داد که څوک وغواړي چې دا کتابونه تر لاسه کړي نو لکه مزه تر لاسه کولای شي؟
په کابل کې به د اکسوس په ټولو نمایندګان کې پیدا شي او د دانش په دینو نمایندګانو کې په کندهار کې به په کرور دغه کې پیدا شي هغه به لري. او په ننګرهار کې مون پلان دی چې وایستو تر اوسه پورې دغه د استولو مکمل لیست ما سره نشته چون زه هغه په دغه شانو پرې اړخ باندې کار کوم او پر دغه د ویشلو پر اړخ باندې د خپل د اکسوس کتاب په شکار کې. نو دا کېدای شي به دغه سره مشتواس وي چې تاسو به یې لیست درکړو.
دا کابل پوهنتون یو استاد محمود مرهون سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله. د خبرونه اخیری شی بو تر رسیدلی او یو وار بیا بلند خبرونه له شاهین بنری نو واورو.
ستړي مشهر دي وخت مهم خبرونه د قبایلی سیمو د عیني حیثیت په اړه د خصوصي کمیټې په غونډه کې پریکړه شوې چې د اصلاحاتو لپاره به د قبایلی سیمې د مشرانو او سپین روبو سره ملاقاتونه کوي. د کمیټې غونډه د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم د بارنو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې وشوه. د پاکستان قومي اسمبلی پر ماشومانو د جنسي تیری مخنیوي او سزاګانو بل منظور کړی دی. تیر ماښام له قومي اسمبلی څخه په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته د قانون او انصاف وزیر پرویز رشید مسوده وړاندې کړه چې پر ماشومانو د جنسي تیری مجازاتو ترمیمي بل نومیږي. د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن پر اول پنډه کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال لاهل شریف سره ملاقات کړی دی. د پاکستان د فوج د عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې په ملاقات کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ریچارډ اولسن هم موجود وو. د پاکستان حکومت وایي د اتوار د ورځې نه بعد د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس پایپ لاین پر پروژه کار پیل شي. دا پایپ لاین با 1015 کیلومتر اوږد وي او له ترکمنستان به هر کال 3 ارب مکعب میټر ګیس جنوبی آسیا ته راوړي. د ننګرهار د والی وینا عطاالله خوګیانی ویلي دي چې په ننګرهار کې ځانمرګي برید 15 وژلي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی مسعود اندرابی د ملي امنیت ریاست سرپرست ټاکلی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته ویلي تر ځن وروسته یې د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا منلې ده. د شام اپوزیشن زیاتره ډلې د هیواد د 15 کلنې کورنۍ جګړې پای ته رسولو لپاره د حکومت سره خبرو کولو ته سلا شوې دي. روسیا، امریکا او ملګري ملتونه په جنیوا کې د شام د بحران په اړه خبرې کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد د عراق له شماله د ځواکونو ایستلو اراده نه لري. او بیلاروسی لیکوال سویتلانا الکسوویچ تیر مازیګر د سویډن په پلازمینه سټاکهوم کې د ادبیاتو نوبل انعام ترلاسه کړ.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زملی هم میرزاده شاهین بونیری او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د نه پیاوځه اجازه تواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. تر هغه د الله پامن.